کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي پټر یو کال کې په دهیوات کې د بشرپاله خزینو کارکونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. او چا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي دی مخکې هم افغانستان د خزو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی منلرونکو خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکیچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رهیسی په افغان مرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګیدلې دي. روزګان کې اوتنه خپل مرمن په وهلو ډبولو او وجلیدا د روزګان د امنیت قومندانۍ ویانت حفیظ مبین ازادې رادیو ته ویل پیخه د کورنی تاوتریخوالي لکبل رمسته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. نو موړی وایي د پیخه د مرکز ترین کوټ په شازفر سیمه کې رمسته شوې ده. نن د اروپای کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بی پلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل بللی دی او هغه جنگی جنایت یاد کړی دی. هغه چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډیر روښانه دی او دا جنگی جنایتونه دي. او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه نن بي پایله پاتې ورسیدله. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونه شوه او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایله ته ډیر مینوال پتمو بي نتیجې پاتې ورسیدله.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت لنوي رئیس ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدل یو چې په اسلام آباد کې د رادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چر وزارت څخه دا ده چې یو ورډ کس د پاسپورت ریاست ته منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د ججستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زره فوله د ټول پدنخه کې به کیسه خایمه او د رئیس د پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي. کاڅوک غیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چې کوم شرایط قانوني جزا یې باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. اول د کورنۍ شته وزارت وزیر صاحب څخه دا وختنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وی کابل مسلکی کسون وی اوبید وګمره اوبید نه د وطن سره خیانت کوي ان د خاور سره نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمت الله. استاد ټول ته سلامونه لیکه هیله احترامات. پیغام کوم دا چې د پاسپورتونو کې به اسانی راولي او د کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې علاوه کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوس پورې پاسپورت نه دیار کړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل. د میزان په پنځله اول سمبلې په پنځله سبانه تاریخ چې سمبلې په پنځله سبانه په تاریخ ورکو بیا هغه ختم شو. میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم کدا نو په رئیس ته څو طرح جوړ کړی دا مشکلات نو سره اخلاص کی او قانوني بڼه بنا شو لیکول شو راځي جوړي کو خپ اصولي طریقو سره دا ډیر ازدحام هم ختم شي.
السلام علیکم. سلامونه او احترامات منه. بس مون خدا پوښتنه کوو چې د پاسپورت ریاست چې څومره زر تر زر وي خلاص، او دا خاص یو بنی دي د افغانانو سترګو ته خاورې اچول دي. رئیس هم نشته، هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق نشته، او د دوی صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ شي مریضي دپاره، یا کیس لري، یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ شي، نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلا یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وي ریاست د پاسپورت بنده، اما که غیر قانونی تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته په یو ورځ کې پاسپورت درکوي، او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي، نو دا څنګه د ریاست بنده څه؟ رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده، او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي، پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل دی دوی جوړ کړی. دا که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دی، هغه ټول دوی شنډ کړي دي، یعنی هغې کې کار نشته. خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پاتې ده، که لوګو ده پکې، که په بیرغ ده، که هر شی ده، دوی ته قابل ده قبول ده، په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې. نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته، اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه اونې کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زماله طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامت څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه ستا، او خلک په خوشبو شپو او په د غربه غربت حالت کې په زیات اندازه پیسې اوربان مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کړي دوه میاشتې وخت نیسي؟ لومړنی، آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړئ؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي، آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او که یا؟ که چیرې مربوطه دي، تاسو په راتلونکي کې د ولایاتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسېږئ؟
د پاسپورت لیاست څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونه په ناقې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي. زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع شي، په لیتو کې شروع شي، مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره شي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ستنام آنلاین کړی ده، تر اوسه پورې زه نوبت ماته نه راغلی. نو غواړم چې په پاسپورت کې سهولت خلکو ته جوړ شي. مننه ازادي راډیو نه
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو، خو په دغه دوه ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. د هغه خبريالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په 3 کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو 2 میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده، او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې 2 میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنی چار وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سوی دا ترڅنګ په دینو رسنیو کې هم دغه خبري کې د دری او پښتو همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له ډسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له ډسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اکزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کیدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له ډسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کیږي که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده.
حدیث صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپلو رسنیو تر ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټرو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی ده دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامه باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنې پاکستان و دلته راغلي هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته یې د پی کې نمبر په نامه یو څه لیږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو. یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هماغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی وو سره تماس کښې بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرتنام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه راکړي، د انټرویو وخت راکړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مسایه رسوله او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې م ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او حدیث، تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتئ. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډیږي؟ یعنې شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده، فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چیرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره کار کړی وي، رسنیو سره کار کړی وي، اسناد لري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ ته هم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې، موږ سره همدا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، امکانات خو لري بې شکه، دې کې شک نشته چې امکانات لري. امکانات لري دا پښتنه لموږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه چیرې زموږ غږ ورسیږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره فایل کړي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ همدا اوس بې وظیفې یو لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري که هر څه ده دلته د کور کرایه د خوړو بیه د دې شیانو هم جګه ده کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما په هغه څوک پېژني نه نو ډېرې ستونزې دي والا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغه حالت کې راګیر وي له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغه آرامي نه لري کې سونی اچولي څه حال احوال در باندې کړي دغه بنسټونو کنه
تر اوسه نه خیر مخفل هیڅ نه دي ترلاسه کړي دي په دې وروستي یو میاس کې او دوست یادونه کړی وه داسې ځینې ادارې دي اورېدلې مو وو خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه نه دي ترلاسه کړي
او هغې صاحب وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بل اخره ستاسو وړاندیزونه څه دي ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي څه ډول حل کېدلی شي فکر نه کوئ چې د حل لارې شته پاکستاني چارواکي کې ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ
لاند وخت کې خو حل دا ده اول خو د پاکستان حکومت باید د خپل پروګرام څه لري د کوم اعلانونه چې خپرې په دې له سره غور وکړي افغانان ډېر بې وسه دي مجبور دي چې دلته راغلي دي د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې په دې هغه باندې غور وکړي خپل اعلان باندې او په دې برخه کې د مرستو کې نور هم تر اوسه هم کړې ده بعد له دې مخکې تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو خپل اسناد ورته ولیږو په آزاد ډول او دوی یې ترلاسه کړي
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی وو و سمستاسو نور پیغامونه
السلام علیکم د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام وړاندې کوم د ننګرهار څخه ایم ایبا مرخیل زه پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د دبليو اف پی چې کوم ده کوم خوړو جديد او څو موده مخکم آزاد رادیو دې یو نفر وغږی چې مونږ غنی شوی وړو ورکو غنی شوی غوړی ورکو غنی شوی دال ورکو هر څه ټولې بې کیفیت دي بې کیفیت مواد ورکوي خلکو خوارو غریب ته چې وړۍ بېخي نه پخېږي دالې نه پخېږي هر څه بې کیفیت دي د آزادۍ راډیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکونکي او شپره غوړې په دغه ورسره مجلس وکړي نو ډېر به ښه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د آزادۍ کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما دا درخواست د ورور چې دغه مؤسسات چې را روان دي اول خو راځنه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي ما ورور څلور مټر پر نن باندې لري ما هیڅ نه درلودي ما نوم نس نه وشته دا غنوم نه وشته او موږ د مخابراتي د وڅم ډیر پس پاتې نه خدای راځي ورور نه بل شي راځي یل مند ولایت نو زاد ولسوالۍ د چیزنی خبره کوم مؤسسه روان دي مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي و مسکینان ته شین رسید او د زیاتې ولسوالۍ ته شراز نه نوزاد ولسوالۍ کې تقسیمې لږې د چیزنی او زیات راوي هغه لږ شراوی هغه دلته پر مړو مړو باندې تقسیمې او مسکینان ته شین رسید نو دا زموږ خبرې دي تر یو ځای پورې ورسیږي دا د مخابراتي شانې راته برابر کې خدا چې د په ګر چیزنی کې نسته چیزنی مغټه منطقه او غټه ساحه ده ټول زیات خدي راغلي درته نسته
ورور زده آزادی رادو ته دغه پیغام پرزم د هلمند ولایت څخه موز دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري په چتلي دي په پاکستان په کراچي کې ورور ګرځ دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغری کار او کار دي که پاسپورت ولري کټا په کړی دي کراره ټول ورور بنجان دي په پاکستان په لندې جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت ورور پړو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د ازما زغور سو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي دغه غم دی وخل سي د ازما زغور سو ورور السلام علیکم ورور زده هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وام مزمور کسان تللی پاکستان ته په مزدوري پچی چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوش کسره کړی وو پر هغه باندې ورور کړه د 12 کلن دي ک 15 کلن دي ک 16 دي ټول کسان یې نیولې د کراچي په لندې جیل او په سنټر جیل کې دای په سوو خلک باندې ځما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلم ملاقات خالی یو ملاقات په 15000 کالداري دي چې دوی ساتره راولي 15000 کالداري به ورته ته بده سره ملاقات ته تر وهلو تر ټول لاندې دي د ازما زغ د امارت او د سازمان انتل پر ورسوي ورور خپل دغه باندې غم دی وخوري
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالی د سره بغل سره خبره کوم دا زموږ تاریخ خدا طالبانو مشرانو را باندې کله وس موږ د بنیاوالو سغواړو کوم کنه د مشرو وس د خلک ډیر سړي دي خلک ډیر در بدر دي او دا موږ شو والا چې سم خلک ودري چې ماجه تر ماجه وګرځي د بیراس په بازار کې ولسوالی کې کښې نه حالاله ته درو څلور ته شی ورکړ نو د خپل سره پټ کې والا دي خاص نه راغلي دي نمبر لیدلی دي نمبر داوس پر چا په نار سره کړه د السلام علیکم
عید محمد عاشم مراخل خبرې کوم لغمان د کرغې ولسوالۍ تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک مونږه ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغه ته تدارکات ورکړو اوس یو کومک ورسره کوو د هغې هېڅ پته ونه لګېده
سلام کوم د ازادي کارکوونکو ته د مسلم باغ د کیمپ څخه دا زموږ پیغام کورسی ډېر مننه دی وایم دا زموږ د مسلم باغ د کیمپ اسکولونه چې د دای اسکولونه درې شپې کښینانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې کښینانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ کښینان څه زده کړي نو دا زموږ کښینان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم نه وي خو بیا صحیح ده او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیانو خو دغه یو عمر عباس ور باندې تېر شو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداهله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو
السلام علیکم د ازادي لیډر ټول اوریدونکو کار کوم ته سلامونه شره په جنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پریږدم دا موږ چې وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای په دغه سیمه کې موږ یونو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیک نه ولاکه مرستي او شیر غنی او دلته ډیر غریبان خلک سره خلک دغه زیاده مت کې شاوخه مت کې ګرسره کې د نظر ته وتلی نه شاد طالبان کدي کې واکسین کم مرستي هر څه چې ټوله په بازارو باندې راګری دا بازارو نه استاسي ام نیم باس نو دا مې هله د چې چې دی خواته مې په پاملرنه وکړي د ازادي راډیو څخه ډېر ډېر مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیش پیغام درته پرېږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو پسنه مکرلی دي نو په وچېدو دي موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راهله کړي او موږ خپل پسنه باندې وکړو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو په راډیو بټي چورو ډول بیاسته زه کاروان شنوار د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي ډبلیو پی چې کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي
السلام علیکم زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان د ولسوالۍ څخه محترم نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده یوه خاده هم نسته کې ما در لوړپور چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې په اړه کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نشته، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه هم پر وخت نه دي، او دغه د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي، وایي درسونه او ماشونه هم نسه، وایي په دغه پر وخت نه راځي، وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغس پر خاورو باندې کښېنو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله حق دوست نرزاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولین شارواکو پر ورسي، دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې، دا غنم لږ تر ژر راو باسي، چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانې سي وس غنم من په وسو پاته سو کالدار دي، نو ډیر خران خلک سج دا غنم نسرانی ولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00420221211415. شمیره بیا وایم 00420221211415. سورش وستالان دی درید گران.